سلامونه ستړي مشه د ازادې رادیو مخمنې خبری مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس سیف الله رایت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بوغندره سیمه کې د سیل د راوتلو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوی او همداراز ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سید آباد او چک ولسوالۍ کې هم لبونه راوتلی چې له کبله یې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو روختونو، سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو روختونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او لسګونه پولیسي سړکونو ته راستل دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته له دې غوره کړي چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو ده. د همداراز ویل چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. د فنلندي او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښایي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت 2 برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښایي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې چې په 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې ده چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او واشنگتن پوست رسپانې نن جمعه راپور ورکړ چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا کور د پټو اټومي اسنادو د موندلو لپاره تلاشي کړی. مخکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا د کور د تلاشۍ خبر خپور شوی و، خو په دې اړه څه نه ویل شوي چې د تلاشۍ هدف څه و. واشنگتن پوست په دې اړه تحقیقاتو ته د نږدې کسانو په قول ویلي چې هدف د اټومي لو په اړه پټ اسندونه و. دغه سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا پټ اسندونه د امریکا د اټومي وسلو دي او کده کوم بل هیواد. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پر خرابېدو دی. افغان خبریالان په ګاونډي پاکستان کې د ژوند له سختو کیسې کوي.
په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دی. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایې لوړې دي.
په غزنی کې لومړنی جومات رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده.
په خوست کې یو شمېر پروژو یو نیم زر کسانو ته موقتی روزګار برابر کړی دی.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بېخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په پښو ودرول.
تاسې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست.
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلی ده چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تیر یو کال راهیسې د کمزور اقتصاد تر څنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان په بې وزلۍ کې ژوند کوي او په تیر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بې دندو شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو 50 کلن شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټول کورنۍ سرپرست ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ژوند تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینه و د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نسته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي.
دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بیلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 11 نیټه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلي چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لرې کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تیریږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 25 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بې دندو سوي دي. د ادارې دا هم ویلي خلک بیړنۍ خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو، د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیدا اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ کنګل او ډیری مرستندویه هیوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تیریدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ د ځنګړو ویزو پروسې د چټکې کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته پاستول شوی لیک کې ویلي، هغه خبريالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې پراته دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمیر خبريالان چې دننه په افغانستان او له افغانستانه بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا ویزو ته انتظار واسي د ځان په وړاندې لګنو ستونزو خبرې کوي.
د افغان خبريالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپولو خبريالانو بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبريالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس آی وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواد بهر زیات شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال و اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته په تمه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولی چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه بګالم بېرته ځم خپل هېواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وایي په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولی بېرته خپل هېواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مده دوامداره سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډېره سخته وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډېر سخت دي. اول خو هوا ډېره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایه لوړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چولو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 80,000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15 د جولای تر 6 پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه وستلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خبریالانو د ملاتړ یو شپږ نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټک کړي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو، راغلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدود شوې ده. د دې راپور په اړه زموږ همکار عصمت ساروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسیون له پخوانی رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې دي او نوموړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه دغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع شوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده شوي ده، او د دې ترڅنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایی ظرفیت ډیر راکم شوی ده، ترڅو اگر رسنۍ په اعلاناتو باندې چلې دي یا د اعلاناتو د لاسرارونو په بدل کې خبرونه تمویل دي، هغه بوس بازار خراب ده و اعلانات هم نه راځي. نو ګنشمیر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته دغه فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایی یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړی ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان ورسره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د فیسبوکي خبر یا لیکنه د خبرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام شدید 115 سرویختو په شاوخوا کې پیښې ثبت شوې دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت سوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنیو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان بلاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نشي؟
دواړه اړخې دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي، معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسې د ښه معلومات سره دا اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې زموږ له همکار عصمت سروان سره د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. میدان وردګو ولایت کې سیلابونو درې کسان وژلي او زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولې دي. زی طالب چارواکی وایي یا د سیلابونو د دغه ولایت په جلریز، چک او سید آباد ولسوالیو کې راوتلې دي. چو زیاتې په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت ځای چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه یو ځل بیا په پراخه کچه سیلابونه راوتلې دي چې پر مهال یې درې کسان وژل سوي او خلکو ته زیات مالی زیانونه رسولې دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپیولا راید نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ د درای بوغه په سیمه کې تیر شپه سیلابونه راغلي چې پر مهال یې دوه ماشومان او یو د پاخه عمر لرونکي سړی وژلې دي او پر مهال یې زیات شمېر مځکه او کورونه هم تخریب کړي دي. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د یاد ولایت په سید آباد او چک ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه مځکه هم تخریب کړي دي.
چې جلریز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
رایت دغه راز زیاتوي چې د مرکز میدان شار او بامیانو ترمنځ لوی لاره هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده، خو وایي چې دوی د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو ویشت ولایتونو کې یو ځل بیا د اورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دي او خلکو ته یې خبرداری ورکړی دي چې ځانونه خوندي کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک کنت مکنزی وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه وه. هغلی مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په امریکا کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه افغانستان کې ساتلی وی. نوموړی دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل وباله. جنرال فرانک کنت مکنزی وای په شبکه چې طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ولوړه ملا عبدالغنی برادر تری وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر راتګ مخکې امریکا د دغه خار امنیت په غاړه واخلي، هغه څه چې طالبان اوس مهال ردوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلوی و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پای ته رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ته یې ډېر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. هغه په دې وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوي وای. زه باور لرم چې هر څه
چې پیکسول د لومړی پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل سوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوحې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي، او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه په خبره د دوحې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل:
مهم شنون خواست را نکرده ایم، البته خواست مای بود که
موږ در دول غوښتنه نده کړي. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي، غلا، بی نظمی او چور و چپاول عمل نشی. خود دوی وتښتیدل او اسلامی امارات اړ شو چې خپل ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي، او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
ښاغلی مکنزی ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل د دوحې د هوکړې په اړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړي غړي جیم ریش د اګست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې ښکارندوی کوي چې د دوحې د تړون له امله پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، او له القاعدې سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وزل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده، او د یوې اعلامې په خپرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
په غزنی کې د مسلمانانو نمړنۍ جماعت رغول کیږي. یا جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري. په غزنی کې دغه تاریخي جماعت د غزنی اړوند په زړه ښار کې موقعیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته له سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي د رغونې په موخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. د بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري، او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان، هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې. وروسته لس دقیقې تېر نه شوې چې طالبان خبر سر اخله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اګست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې
اورزګان کې سوداګر وایي پاکستانی کالدار لویتلی او کاروبار ورته زیانمن کړی دی. دوی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی کالدار چې د افغانۍ او ډالرو پر وړاندې ښکته پورته کیږي دوی یې سخت تاوانیان کړی دی. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د پاکستانی کالدار مخه دې ونیسي او افغانۍ دې بازار ته عرضه کړي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړی اغیزې کړې دي، ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداری دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوه او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا ته رسولی دي. موږ بادام رانیولي وو په 1500 1700 اویا رانیولي وو، افغاني کښته سول، اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 1000 شل وچیرش زور یې درې 1500 به خرڅېږي تقریبا. په منه کې 1000 شل وچیرش څلوېښت کالداري تاوان کوي. په خوروار کې 14000 کالداري راځي. افغاني موږ دا جان سولي خشخاش دي 14 خوروار راته پروت دي. پات نیم سو مرانیول دی اوس پښ پښ سو کالداري دی. خوروار کې 15000 کالداري تاوان کوي.
نورغه بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاواني کړی دی.
والله دا کړو دې برباد کړل وستیل ور اوړې مو په 200 ډیزل په 250 را کړ دي. وس په 2500 لانه خرڅېږي. په 240 ورکو مثال پر لټر کې 540 په تاواني کړو.
نن پن شنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالداري بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیز کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کلی چارته پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولل دي. چې په 1500 1200 غدرې لټر غوړې دي چې لږه سی ولل دي.
زما نوم عبد الباقی دی، د توري وسیدونکی. موږ په ژوند دنیا غیزه کړې. موږ د ورځې 1500 خاري وو. هغه نه غوړې پکېږي، نه پدمیش پکېږي، نه برا پکېږي، چې نه پکېږي کده.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتې بازار ته عرضه کړي. لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل،
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه د چورور د زموږ ملک دی، زموږ یو دی، د ملک د افغانستان دی. زموږ خپل پیسې لرو، افغانۍ لرو، کچېری نه لرو. زموږ د ملک ګوره کالداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغانۍ بد نه خپل ملک وچلو کې نه لرو. خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کچېری ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو؟ بادام کښته د شام موږ خرڅو. یعنی دغه تجارانې باری په کندار کې په افغانۍ خرڅي. موږ په خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخلې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کړي. روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړې دي چې نور دې راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دند سپارلې ده ترڅو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړی دی چې نور د په هیواد کې راک ورک په افغانوي سره کېږي. نو په همدې اساس باندې 2000 ډالر اعلان ته ورکړی دی. نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولسته خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورک په افغانۍ سره کېږي. او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینې شننونکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. زموږ همکار سید سمی عباس سټډیو ته راغلی دی او تاسو ته به دری خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشئ عباس صاحب.
شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 به وخت افغانستان صدای ما